مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل او ملیحه میرزاده درته ښه راغلاست. په خبرونه کې د ځینو رپورټونو تر څنګ ستاسې د سیمې خبرونه له تاسې اورو او سندرې هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند ملیحه میرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر وای په قبایلي او نیم قبایلي علاقو کې تر 500 کلونو پورې هیڅ ټیکس نه لګوي. د کوئلې په قانونو کې د شاندې کارکونکو له حکومت د خپلو حقونو په غوښتنه کړې ده. او د ایران ولسمشر داوا کوي چې داغه د امریکایي هم منصب هم هغه کوششونه پوره نه شول چې تهران یوازې کړي. تفصیل: د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر وای حکومت یې تر راتلونکو 500 کلونو پورې پر قبایلي او نیمو قبایلي سیمو د مالیو یا ټیکسونو نه لګولو پریکړه کړې. دا خبره فواد چودھری بیگا په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وکړه.
صوبائی قبائلی او نیما قبائلی سیمو کے دہیواد دنور و برخو پشان قوانین نہ عملی کی گی. زمک پودغ و قبائلی علاقوں کے دا ٹیکس قوانین تر 500 کلونو نہ لاگو کی گی. دغا سیمے لٹیکسونو مستثناوی او مک پریکڑ کڑے چدا بدوام لری.
چودھری زیا تکړه چې حکومت دا فیصله هم کړی چې دا قبایل ولستا د بے کاغذ گاڑو د استعمال اجازه ورکړي، خو هغه باید تر 2023 کال خپل گاڑی ريجستره کړي. د پاکستان تیر حکومت او پارلیمان په مئی میاشت کې د آئینی ترمیم له منظورولو سره قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا ورګډې کړي. تر دې مخکې په 2018 کې د اصلاحاتو په اړه حکومتي کمیټه د هغو سیمو سفر کړی او په خپلو سپارښتنو کې غوښتنه کړې وه چې د قبایلو د پرمختیا او اقتصادي پیاوړتیا لپاره دی هلته د ټیکسونو نظام نه عملی کوي. له شانګلینا د اسکرو په قانونو کې کارکونکو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د مزدورانو له قوانینو سره سم حقونه دې ورکړي. یو شمیر کارکوونکو او خپلوانو یې پرون مازیګر په اسلام آباد کې د خبریالانو مرکز مخې ته د مظاهرې پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې د کوئلې په قانونو کې د وژلو او ژوبلو کسانو کورنو ته دې تاوان ورکړي او ورته دې میاشتنی پیسې وټاکي. د وژلو او ژوبلو مزدورانو د کورنۍ یو غړي عبدالله مشال ریډیو ته وویل د ملګرو ملتونو نو د مزدورانو ادارې ILO له قواعدو سره سم حکومت غواړي.
ټول نه اول غوښتنه ده چې د لیبر دی رجستریشن وکړي شي. کوله هم یو صنعت ده، په دې کې مزدور لګیا دي. د ملک د هر سیز مزدور چې کم دی هغه لپاره خپل قانون موجود دی. هغه ته چټي ملاوي کې هغه لاسماتي د سرماتي د مرګ هغه ته هر څه حقوق حاصل لري. بیا ILO چې کم لیبر ارګنایزیشن دی هغه په قانون باندې عمل درعمل وکړي شي.
پرونی احتجاج ته د سیمې پارلماني استاذې عباد الله هم ورغلې او ژمنه وکړه چې پر دې موضوع به په پارلمان کې بحث کوي. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د سکرو په قانونو کې د کارکونکو اکثریت شامل دي. د افغانستان د ولسی جرګې د سګنې او ټاکنو لپاره کمپین لن نه پیل شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن یو چارواکي معزول الله دولتي بیگا مشال ریډیو ته ویل نوماندان د اکتوبر تر نیمای پورې د کمپین کولو اجازه لري. د ویل امیدواران باید د انتخاباتي قواعدو پابندي وکړي. دولتي له حکومتي چارواکو غوښتنه وکړه چې د نوماندانو د امنیت خوندیتوب اقدامات وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات راتلونکي میاشت وشي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی داوا کړی چې امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ یې چې سرنګا په ملګرو ملتونو کې د ایران یوازې کول غوښتل پکې کامیاب نشو، ځکه چې نړیواله ټولنه دا زیاتره غوښتنې له پامه غورځوي. نوموړي دا خبره بیګال له نیویارک د واپسې په وخت د تهران په هوایي میدان خبریالانو ته وکړه. د ورځې وړاندې روحانی او ټرمپ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې ویناوې کړې وې. ولسمشر ټرمپ په وینا کې پر ایران تنقید وکړو چې مشرتابه په درغلو کې ککړ وباله او وی ویل چې مشرانې په منځني ختیځ کې ګډوډي، وژنه او تباهي خوروي. نوموړي له ټولو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د ایران د حکومت خلاف په بندیزونو لګولو کې دی له امریکا سره یو ځای شي. خو روحاني ویل ولسمشر ټرمپ چې د جنرال اسمبلی په ګډون د ستمبر په 26 د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په غونډه کې د ستمه کوله د هغې برعکس یې حاصل کړل. روحانی ویل د سلامتی کونسل په غونډه کې سوار لسو هیوادونو یا خو د ایران د 2015 کال اټومي تړون په سرګند ډول حمایت وکړو او یا یې لپاره د خپل ملاتړ اشاره ورکړه. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په ملګرو ملتونو کې د خطاب په وخت په ایران تور لګولې چې له تهران سره نږدې یو خفیه اټمي زیرمتون لري، خو دا تورونه ایرانی او چارواکو رد کړي دي. پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال نتنیاهو د ایران د سرخار یو هوایی عکس وښودو چې پکې یې د اټمي سامان لرونکي د یو زیرمتون نشاندهي وکړه. نوموړي تور پورې کړ چې دا ښایي چې ایران د 2015 کال اټمي تړون باوجود اوس هم اټمي وسله جوړول غواړي. تړون له مخې په نړیوالو اقتصادي بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې تهران د خپل اټمي پروګرام د محدودولو ژمنه کړې وه. نتنیاهو داوا وکړه چې د ترکزابات په ضلع کې د کالینونو د پاکولو د یو پلانټ سره نږدې دغه مرکز کې شاوخوا 300 کیلوګرامه پورې تاپکارې ماده موجود دي چې ځینې یې په نږدې وختونو کې ورته وړل شوي دي. ایراني چارواکي دغه تورونه ردوي. د ایران فارس خبري اژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی له خولې ویلي چې نړۍ به پر داسې دروغو، بې معنا او غیر ضروري خطاب باندې یوازې خندا وکړي. او اخیری خبر د سپورټس چې نن د کرکټ د ایشیا کپ پای لوبه د هند او بنگلاديش د کرکټ لوبډلو ترمنځ په دوبۍ کې کیږي. د دغو لوبو لپاره په سر کې دوه ګروپونه جوړ شوي وو. په ګروپ ای کې هند، پاکستان او هانګ کانګ، او ګروپ بی کې افغانستان، سریلانکا او بنگلاديش شامل وو. د لوبډلو ترمنځ د میچونو په سوپر فور پړاو ته څلورو ټیمونو هند، پاکستان، افغانستان او بنگلاديش وتلي وو. د پاکستان او افغانستان د ماتې خوړلو پس اوس فاینل میچ د هند او بنگلاديش ترمنځ د پاکستان په وخت د مازیګر 3:30 بجې کیږي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
زبوک غږ په www.mashalradio.com په منځنۍ صفحه 625 کیلو هرتز او ورسره پر د مشال رادیو پر اپلیکیشن اوریدای شي. د پاکستان حکومت ویلي دی چې تر راتلونکو 15 کلونو پورې به پر قبایلي او نیمه قبایلي سیمو ټیکسونه نه لګوي.
پاکستانی اور یہ جو ٹیکس کی جو قوانین ہیں ہمارے، ان کو 5 سال کے لیے مزید وہاں پہ روک دیا گیا ہے.
د اسکرو په قانونو کې کارکونکو په اسلام آباد کې د مظاهره پر مهال د خپل حقونو غوښتنه کړې ده.
یا مزدور شي څومره په کوئلې کار کې مزدوري کوي، دې دی رجسٹر شپ.
د پاکستان او افغانستان دینی عالمان نن په اسلام آباد کې د افغان شخړې پر موضوع غونډه کوي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل تایید کړی چې پر یو وخت ښځې ته درې طلاق ورکول قابل سزا عمل ګرځوي.
دا قابل تعزیر جرم قرار کول پکار دی، دا تایید او تحقیق وشو.
ورسره به تاسو د خپلو سیمو خبرونه راکړئ. په خبرونه کې سندرې هم در خبرو او څېړنې مو هم درته راوړي دي. له مشال رادیو سره اوسئ. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر وایي حکومت یې تر 15 کلونو پورې د خیبر پښتونخوا پر قبایلي او نیمه قبایلي سیمو ټیکسونه نه لګوي. فواد چودري بیګا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل د هغو سیمو اوسیدونکي د تر 2023 زیږیز کال خپل بې کاغذه ګاډي رجسټر کړي. هلته پوهانو د وفاقي حکومت د پریکړې هرکلی کړی دی، خو وایي د قبایلو نیمایي ولس د غربت تر کرښې لاندې ژوند تېروي، نو حکومت دې ورته لا نورې اسانتیاوې ورکړي. ګلایاز موضوع څېړلې.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د سپتمبر په 8مه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي چې په قبایلي علاقو کې تر 15 کلونو پورې هیڅ ټیکس نه لګوي. د فواد چودري په خبره په قبایلي علاقو کې د نان کسټم پیډ ګاډي یعنی بې له کاغذونو ګاډي به تر 2023 کال پورې رجسٹر کوي. د زیاته کړه
اس کے ساتھ پاٹا اور پاٹا دو جو ہمارے ٹرائبل پروونس فیڈرل ٹرائبل ایریا تھا پروونشل ٹرائبل ایریا تھا یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ
دوائز مگ دو صوبائی قبائلی او نیما قبائلی سیمو کے د هیواد د نورو برخو پشان قوانین نه عملی کیږي. زموږ په دغو قبایلي علاقو کې د ټیکس قوانین تر 15 کلونو نه لاګو کیږي. دغه سیمې له ټیکسونو مستثناوي او موږ پریکړه کړې چې دا به دوام لري. په قبایلي علاقو کې به له کاغذونو د ګاډو چلولو اجازه ته او دا به هم دوام لري. خدا ګاډي باید د 2023 زیږیز کال د جون تر میاشت پورې رجسٹر شي.
جون 30 2023 کے بعد فاٹا میں نان کسٹم گاڑیاں جو ہے وہ الاؤ نہیں نہیں ہوں گی.
فواد چودھری ویل چې په قبایلی علاقو کې بعد تنخواه او نورو ټیکسونه به هم نه اخلي. نو موري دا خبر په داسې حال کې کړی چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د مسلم لیگ نن مخکینی حکومت د سرتاج عزیز په مشرۍ یو کمیټه جوړه کړې و چې د فاټا لازین سیمو یې د خپل غونډو پر مهال سفارښتنې راټولې کړې وي او د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کړې وي چې روستو یې پارلیمان منظوري هم ورکړه. د دې روستو قبایلی علاقې په خیبر پختونخوا ورګړې شوې. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ جمعیت العلماء اسلام او د محمود خان اچکزی ګوند پختونخوا ملي عوامي ګوند د دغه بهیر مخالف ول او غوښتنه کوله چې تر ګډېدو مخکې د فاټا له ولسه ټول پختنه وشي. د قبایلی چارو پوه مسرت کریم د واکمن تحریک انصاف ګوند د پریکړې هرکلې کړې دي او وای په قبایلو کې ډېر زیات غربت دی او دا فیصله ضروري و. مسرت کریم زیاته کړه
نیمه آبادی چې کمه ده لکه 50% آبادی اوس هم چې کمه ده لکه د غربت د سطح نه لاندې ده کنه. نو نیچرلی چې هغه دا حالات دي هلته کې او د ټیکس چې کم دی نو زمونږ خو ایگزامپل کول ځکه په کارو چې هلته کې ډیولپمنټ نشته دی هلته هیڅ قسمه ترقیاتي کارونه نشته دی هلته کې مونږ هغوی د هیڅ قسمه مواقع نه دي ورکړي چې هغوی دي چې دین په
مسرت قدیم په خبره دې سره به د قبایلی علاقو اصلاحاتو لپاره نورې لارې هم پرانستل شي. بلخوا د قبایلی چارو پوه شهاب خټک وای چې د اصلاحاتو اعلان عملي کول ضروری دي.
د هغې سره په مقابل کې د هغې چې د عدالتونو هلته جوړول دي د های کورټ طرف نه یونیورسټیو قیام دی هلته د خلکو د صوبایي اسمبلۍ د ووټونو خبره ده د بنیادي انساني حقوقو خبره ده د آی ډی پیس خبره ده نو په هغې باندې څوک خاص خبره نه کوي لګیا. سبا به دوی وایي چې مونږ په فاټا کې د فاټا د خلکو یو رائټ ده چې هلته کې د عام زاډن یونیورسټیو دا هم نو اطلاق پذیر او هغې ټوپک وسله ګرځولی شوه یا داسې بازي نور هغې ته د جرګې لږ ډېر هغې ته یو ازادي وه یو طریقه کار و. نو دا ټول سیزونه داسې اکثر د هغې نه فوراً واپس نه دي اخیستل په کار.
خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا تر انتظام لاندې سیمې پاټا او پاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو چارې ګړندې کولو لپاره د سپتمبر پر 8 یوه کاري ډله ګمارلې چې په ټاکلې موده کې به دغه بهیر سرته رسوي او په دې لړ کې د ورپی خستونزو لارې کولو لپاره به اقدامات کوي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری غړي
پلسنی مو بجو
تان دهلې
پیاونی مو بجا
جمهوریت
په پاو کم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
رورولی
په درینی مو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
له شنګلی څخه د سکرو په قانونو کې کارکونکو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د کار پر مهال د وژل شویو او ژوبلو کورنیو ته د تاوان ورکړي او ورته د میاشتنۍ پیسې وټاکي. پرون مازیګر له شنګلی څخه ورغلي یو شمېر مزدورانو او خپلوانو یې د اسلام آباد د خبریالانو مرکز مخې ته مظاهره وکړه او د ملګرو ملتونو د مزدورانو ادارې له ټاکلو قواعدو سره سم یې د حقونو غوښتنه وکړه. مظاهرې ته د پاکستان په پارلمان کې د شنګلی استازی هم ورغلی و او ژمنه یې وکړه چې دا موضوع به هلته وڅېړي. احمد الله رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د شانګلی ضلع نه راغلي دا خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د سیمې په زرګونو کسان یې د ملک په مختلفو سیمو کې د سکرو په قانونو کې کار کوي نو ورته د مزدورانو قانون مطابق جایز حقونه ورکړي. په احتجاجي مظاهره کې ګډون کوونکي علي باش خان مشال ریډیو ته وویل په شانګله کې هم احتجاجي مظاهره وکړه خو حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو مجبورن د اسلام آباد مخه یې وکړه.
زمونږ اولنۍ خبره دا ده چې دا مزدور چې څومره په کوېلې کار کې مزدوري کوي دې رجسټر شي په پراپر طریقه باندې. دویمه خبره دا دا زما مزدور د کویلې تله دی او مزدوری کوي او هغه پاکستان ته انکم جنریټ کوي نو شکل هغه په کویلې کې دنه مړکیږي نو دا هغه قیمت 3 لک یا 15 لک روپے دی. مونږ وایو دا پیسې دې ته په اسانه طریقه باندې میلاو شي. بل خبره دا ده چې کم غیر خطرناک مینونه تي پاغه کې دې مزدوری وکي او د مزدوری په حساب باندې دې د ته حفاظتي اقدامات ورکړي شي.
په مظاهره کې د شانګلي د کنډاو سیمه سره تعلق لرونکي عبد الله مشال ریډیو ته وویل د فامیل یو شمیر غړي د سکرو په قانونو کې مړه او جو شوی دی نو له حکومت غوښتنه کوي چې نه صرف د مزدورانو رجستریشن دی وکړي بلکې د حفاظت لپاره دی ورله هم ګامونه پورته کړي.
زما خطر می چې کوم دی هغه دنیا نه تللی تر زوی می چې دی هغه ملا ماته شوی دی پکټ پروت دی. بل تر می چې کوم دی هغه من ماین کې بارود دی زیدلې او هغه هم په سترګو مازور وړون پروت دی. ټول نه اول غوښتنه دا چې دی له بر دی رجستریشن وکړي شي. کوله هم یو صنعت دی په دې کې مزدور لګیا دی د ملک د هر سیز مزدور چې کوم دی هغه لپاره خپل قانون موجود دی هغه ته چټي ملاوي کې هغه لاس ماتي د سر ماتي د مرګ هغه ته هر څه حقوق حاصل لري. بیا چې کوم
کم لیبر ارگنائزیشن کې هغه په قانون باندې عمل در عمل وکړي شي دوی ته هغه حقوق ورکړي.
په احتجاجي مظاهره کې د شانګلې نه منتخب پارلماني استاذ ډاکټر عباد الله هم موجود وو. نوموړي مشال ریډیو ته وویل د مزدورانو تحفظ او حقونو لپاره قانون شته خو په دغه قانون عمل درآمد نه کیږي او د پارلمان پر راتلونکي غونډه کې به دا معاملې راپورته کوي.
موږ ته نوي قانون سازي ضرورت نشته په لیبر ایک کې هر څه موجود دي خو هغه لیبر ایک کې چې موجود دي دغه د امپلیمنټیشن ضرورت دی. هغه خلق هغه ادارې هغه قوتونه چې څوک به دا امپلیمنٹ کوي هغه په خپل هاډل لري هغه قوتونه نیک نیتۍ منه دا کار وکړي کوم چې ایگزیسټینګ لاز دي هغه امپلیمنٹ شي دا مزدور به څنګه ورشي.
په مظاهره کې د ګډونوالو وینا وه 2013 کال د اپریل نه تر ستمبر میاشتې پورې د شانګلې شپږ 50 کسان د درایدم خیل بلوچستان او سند صوبه کې د سکرو په مختلفو قانونو کې مړه شوي دي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521 شارټ ویوز 2113 15315 او 15555.
اوردونکو د پاکستان او افغانستان دینی عالمان نن په اسلام آباد کې سره ورغونډیږي او د افغانستان د تاوتریخوالي پر موضوع غونډه کوي. پر دې موضوع باندې د معلوماتو لپاره له اسلام آباد را سره خپل همکار طاهر خان صاحب دی. طاهر خان صاحب، سهار مو په خیر، سلامونه درته وایم، او که معلومات را ته راکړئ چې دا غونډه کله پیلیږي او مهمه نقطه یې پکې څه ده د خبرو.
وعلیکم السلام، ډیره مهرباني ستاسو. د پاکستان افغانستان د عالمانو غونډه نن موږ چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي نو هغه د بهرنیو چارو په وزارت کې کیدونکې ده او اته کسیزه یو پلاوی د افغانستان هغه بده کې ګډون وکوي او د هغې مشري د چې کوم د سولې شورا د کونسل د کابل کې د هغې چې کوم مرستیال دی عطا الرحمن هغه به د هغې مشري کوي. په هغې کې د افغانستان د علماو د شورا هم ځینې کسان شته، د خارجه وزارت پکې هم چارواکي وي او دغه رنګې پاکستان کې هم عالمان باقي سره کې نه د خارجه وزارت چارواکي به مهم نقطه پکې هم ادا ده. افغانستان د تل د پاکستان نه غوښتي دي چې د دینی عالمانو رول کردار په افغانستان کې په تشدد کمولو کې او دغه رنګې د جنگ په اړه باندې بیا د ځان وجونکي بریدونو د هغې په کوم مهمه نقطه ده. په دې باندې د پاکستان عالمان افغانستان عالمانو سره یو مشترک موقف هغه خپل کی او بیا افغانستان خپه شو کله چې په پاکستان کې فتوا جاری شوه د تشدد خلاف او دغه رنګې د ځان وجونکو د خودکش حملو خلاف په جنوري کې دغه کې د افغانستان ذکر نو او بیا دا موضوع افغانستان به په وار وار د دنیا عالمانو د رول په اړه هر کله چې غونډه شوې دي په هغه کې دا خبره شوې ده. اوس پاکستان افغانستان چې کوم نوې د خبرو غو میکانیزم جوړ کړی دی دا د هغې برخه ده. کوم وخت شي چې نن دنیا عالمان بیا څه فیصله کوي څه بیان جاری کوي
دغه غونډه چې ده دا وخت ورته څه ټاکل شوی دی چې څه وخت نن پیلېږي؟
دا وخت خبره خو دلته نه شوی. پاکستان او افغانستان دواړه په دې اړه باندې خبرې نه کوي چې میډیا ته څه وایي او نه وخوري. البته د افغانستان چې کوم وخت راځي هغه تېره شپه په کابل کې د پاکستان د سفیر لخوا هغه میلمانه شوي هم دلته سرچینو خو موږ ته هغه تایید کړی ده. البته رسمي دي په هغې باندې ډېر زیات څه نه وي ځکه موضوع دسه حساس غونډه ده او طالبانو په یو لیک پاکستانی عالمانو ته هم استول دغه مخالفت کړی دي. یو حساس معاملہ ده او په دې کې خو ډیر
او طاهر خان سره
د دواړو غاړې
کزمو غوریدونکو ته لګ نور معلومات هم تاسو ورکړي د پاکستان، افغانستان او د زنونورو هیوادونو د انډونیشیا دینی عالمانو تر دې مخکې هم یو غونډه په انډونیشیا کې کړې و کنه او بیا په سعودي عرب کې هم غونډه شوې و په همدې موضوع باندې.
دا خبر ستاسو مهم ده چې افغانستان دا خواهش لري، دا کوشش دی، بلکې د امریکا هم چې کوم نوې ستراتیژي وه په هغې کې هم دې ته ذکر شوی او تذکره شوی وه چې په طالبانو به هر ډول فشار، فوجي، دغه رنګې، مذهبي او هر قسم ډول فشار په دی باندې کې. بیا د سعودي عرب تاسو ذکر وکړ چې کومه بیانیه جاری شوې وه په هغه کې د افغانستان جګړه هغه حرامه بلل شوې وه. انډونیشیا کې چې کومه اعلامیه وه په هغه کې 15 د پاکستان عالمانو شرکت هم کړی و. سعودي عرب په غونډه کې پاکستاني عالمان نو ورغلي، نو هلته هم د عالمانو ته ویل شوي چې هغې خبرې وکړي، د خبرو د لارې مسلې حل کړي. طالبانو باندې یو اخلاقي فشار هم د ځکه هغې هر وار چې کله داسې غونډې شوي د هغې خلاف بیانونه جاري کړي دي، پاکستاني عالمانو ته مس ویلي دي. نو د دې اهمیت خوشته کله چې د دیني عالمان یو ځای کېږي، او بیا د پاکستان د دیني عالمانو رول ته افغانستان کې ځکه اهمیت ورکول کېږي چې اکثر د طالبانو مشران هغوی دلته سبقونه ویلي دي، بیا هغوی دا ګڼي چې داسې مذهبي مشران پاکستان کې شته که هغوی وغواړي نو طالبانو باندې ضرور دغه نفوذ او سریمنت دا معلومه شوې ده چې افغانستان سفارت رابطې کړې دي د پاکستان سیاسي او مذهبي مشرانو سره، او جلا غونډې هم هغوی غواړي چې دلته د پاکستان د دینی عالمانو سره او د سیاسي او د مذهبي ډلو مشرانو سره وکړي چې د هغې رول په افغانستان کې د جنګ په خاتمه کې او طالبان د خبرو میز ته په راوستو کې د هغې رول وغواړي.
سمه ده، ډېره زیاته مننه طاهر خان صاحب له اسلام آباد را سره وو، او د موږ ته د پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو د نننۍ غونډې په اړه باندې معلومات راکول، او دوی ویل چې یو تکسیزه پلاوی له افغانستانه په دغه غونډه کې ګډون کوي. وخت یې نه دی معلوم چې کله به دغه غونډه پیلېږي، البته موضوع یې معلومه ده، او موضوع یې دا ده چې د افغانستان د تاوتریخوالي د کمولو لپاره به دا دینی عالمان پر یو غوره او ګډ دریز په قوره کولو باندې سره بحث کوي او گفتگو کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا تایید کړی ده چې که څوک پر یو وخت خپلې ښځې ته درې طلاق ورکړي نو سزا کیږي به. د دې شورا مشر ډاکټر قبلایاز پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل د هیواد له بیلابیلو برخو څخه ورته ډیرو عالمانو د ښځو د شکایتونو پر اساس ویلي دي چې دې مسالې ته توجه وکړي. نوموړی وایي سړی هم ویلي چې د غوسې په حالت کې درې طلاق واچوي او بیا پښیمانه وي. د ډاکټر ایاز په خبره دا یوه ټولنیزه مسأله ده چې په اړه به یې له دین پوهانو سره مشوره کوي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د هیواد پارلمان ته د دینی موضوعاتو په اړه د قانون جوړونې سپارښتنې او وړاندیزونه کوي. رابعه اکرم خان له ډاکټر قبله ایاز سره په مرکه کې لومړۍ پوښتنه پر یو وخت درو طلاقونو ورکولو د سزا په اړه کړي.
دا صادقہ زمون سفارش کې ده چې دا قابل تعزیر جرم قرار کول پکار دي، دا غي تایید او تحسین وشو، او بیا د دې میکانیزم باره کې هم خبر وشو چې دا به عملی کول څنګه. نو مختلف تجاویز رالل او وی چې دا صرف یو د درو طلاقونو خبره نه ده، بلکې د نکاح او د طلاق نور هم مسائل شته. نو فیصله دا وشو چې یو جامع طلاق نامه به اسلامي نظریاتي کونسل جوړي چې په هغه کې به د درې طلاقونو په صورت کې سزا هم تجویز کړي.
څه وایي تاسو ته چې دا څه خطر راغلی او د چا له اړخه څه وړاندیز شوی او کنه عالمانو مخکې نه په دې خبر کولو؟
موږ ته خو د علماو نه هم دا شکایت راغلی وو چې علماو دا مختلف منصوبونه کی ډېر زنانو شکایت دي، او بل سړی راشي او سړی وایي چې مونږ په یو جذباتي کیفیت کې خپلې بیبي ته درې طلاقونه ورکړي دي، اوس خپې ما نه یو، نو بیا جاړي خفای پریشان وي او کور مات شي، بچي د کور شي بدره شي، زنانا چې هغه یو عجیب کیفیت کې مبتلا شي. نو دا یو معاشرتي مسله جوړه شوې ده، او اوس دا د هیومن رایټس مسله هم جوړه شوې ده. آخر زنانا چې دي ښځې کې دي دومره حقیر خو نه دي حسابول پکار چېرا په الاړه الاړه ته ورته یو دوه درې ووایې، او بیا د کوره کې بدره کې، او د هغه د حق هېڅ خیال نه وي، د بچو د مستقبل هېڅ خیال نه وي، د هغوی د صحت او د هغوی د تعلیم هېڅ پام دې طرف ته نه.
آیا په دې لړکې عالمانو سره مشاورت شوی دی کنه په دې به کیږي؟
عالمان خو زمونږ اسلامي نظریاتي کونسل کې ډېر جید علما دي، ټولو بل اتفاق دغه سفارش پاس کړی.
او کله پورې ستاسو خیال دی چې په دا معامله به څه ډیسیژن راشي، څه فیصله راشي او پارلمان ته به ولېږل شي؟
بس مونږ خو اوس کا طلاقنامه جوړو، دا به یو دوه میاشتې نه اخلي، بیا به دا مونږ انشاءالله هغه ته لېږو، دا وزارت قانون ته لګو به بیا اسمبلی ته روان دي.
تاسو به چې اوس کومه طلاق نامه جوړوي او کومه چې دا اوس نه ده نو دې کې څه فرق دی؟ دا
موجوده طلاق نامه چې دا خو هغه دا ډېره ابتدایي ده او په دې کې بلا مسئلې داسې دي چې هغه نن سبا را اوچت شوي دي او د هغې ته پام نه دی ورکړی شوی.
د اسلامي نظریاتي کونسل له مشر ډاکټر قبلایا سره مو د رابی اکرم خان مرکه اورېده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په هیواد کې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ بندیزونو اندېښمن کړی دی. د کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن تر هغې وروسته له مشال راډیو سره خبرې کولې چې د سپتمبر پر 23 د لاهور هایکورت د ډان ورځپاڼې د خبریال سیریل المیدا نیولو امر ورکړ. د هیواد سیاستوالانو د حقونو ټولنو او خپلواکه رسنیو د عدالت پر دې امر انتقاد کړی دی. ټاکل شوی چې المیدا د اکتوبر پر 3 عدالت ته حاضر شي. داود خټک تفصیل راکوي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر ویلي دي چې تیر او اوسنی حکومت په رسنیو او د اظهار په ازادیو پابندۍ جاری ساتلې دي. ډاکټر مهدی حسن د سپتمبر په 26 مشال ریډیو ته ویل د دې بندیزونو لامل پر حکومتونو د مذهبي افکارو اثر دی.
ہمارا خیال ہے کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ بھی اور اس سے پہلی جو حکومت
دی وایز مک په فکر وسنی او تیر حکومت در رسنی او بیان پر ازادۍ او محدودیتونو ته دوام ورکړی دی. د دې وجہ دا چې مذهبي قوت پر دوی یعنی پر حکومتي واکدارانو اغیز کړی دی. مذهبي سیاست کوونکي په پاکستان کې لګکی یا اقلیت دي. کله انتخابات ګټل نه دي خو په ټولنه کې زیات نفوذ او اغیز لري نو ځکه په حکومتونو خپل خبره ورمنی. زموږ کمزور حکومتونه د دې مذهبي طاقتونو له کبله هغه اقدامات نشي کولای چې باید یې وکړي.
ډاکټر مهدی حسن دا سرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د سپتمبر په 23 لاهور هایکورت د ډان ورځپاڼې د خبریال سیریل المیدا د نیولو حکم ورکړ. په پاکستان کې د اپوزیشن سیاستوالانو د حقوقو ټولنو او آزادو رسنیو د عدالت پر دې امر انتقاد کړی دی او دای د رسنیو پر ازادۍ گزار بللې. خو عدالت ولې د یو خبریال د نیولو حکم ورکړي؟ دا کیسه د روان کال د مئی لمیاشتې پیلېږي. المیدا هغه مهال د پاکستان له پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره مرکه کړې وه. په هغه مرکه کې شریف ویلي ول چې په پاکستان کې فعال وسلوال په 2008 کال کې په ممبئی کې د لوی برید کولو لپاره هند ته پریښودل شوي ول. په هغه حمله کې 180 کسان وژل شوي ول او نوی دلی یې تور پر پاکستان کې پر فعال لشکری طیبه ډلې پورې کړې وو خو اسلام آباد دا تور رد کړی وو. شریف په مرکه کې دا ادعا هم کړې وه چې په بعد کې دوا یادري متوازی حکومتونه چلیږي. نوموړي لدی جملې سره پوز ته اشاره کړی و چې ور باندې د تیر ملکی حکومت په چارو کې د مداخله تور دی. پوز په بیا بیا ویلي دي چې د هیواد د جمهوریت بهیر ملاتړ کوي. تر دې مرکې خبرېدو یو ورځ وروسته د مئی په 14 په پاکستان کې د ډان ورځپاڼې خرڅلاو او انتقال له خند او ځند سره مخامخ شو. د مرکې له کبله پر نواز شریف له هیواد سره د غداری مقدمه قائمه شوه او د سپتمبر په 23 لاهور هایکورت ویل چې سیریل المیدا دی اونیول شي، له هیواد دی بهر نه پریښودل کیږي او د اکتوبر په 8 دی عدالت ته حاضر شي. هایکورت پر نوموړي لا هیڅ تورونه نه دی پورې کړي خو د اکتوبر 8 په اوریدنه کې ښایي هر څه روښانه شي. په پاکستان کې خبریالي او سیاسي شنونکي آسمه شیرازی د سپتمبر په 26 مشال ریډیو ته ویل د سیریل المیدا په اړه عدالتي وارنټ د پاکستاني خبریالانو د کار مخې ته د خندونو زیاتېدو یو بل مثال دی. نوموړي له آج نیوز ټلویزیون سره کار کوي او زیاتوي لومړی پوځي اسټابلیشمنټ بیا وسلواله ډلې راغلي او اوس عدالتونه د رسنیو ازادي اغیزمنوي. په پاکستان کې د بی پولی خبریالانو استاد اقبال خټک وایي د المیدا د نیولو وارنټ د خبریالۍ د جرم ګرځولو په معنا دی. ته ویل خبر لیکل یا مرکه کول د خبریال کار وي نو یو خبریال څنګه څوک په مرکې کولو تورنولای شي؟ خټک زیاتوي چې دا ډول اقدامات به په پاکستان کې د خپل ځان سینسرشپ لا پیاوړی کړي او که د ډان په څیر لوی رسنیزه اداره له داسې نتیجو سره مخامخیږي نو بیا به څوک په هیواد کې د رښتیا ویلو جرأت وکړای شي. د المیدا د نیولو امر ورستو د هیواد یو شمیر سیاستوالانو هم په ټویټر بیانونه خپاره کړل او وی ویل چې لنموړی سره ولاړ دي.
د کورم انتظامیه وای په بیلابیلو سیمو کې د نشه یي موادو ضد کمپین پر مهال شاوخوا شل مشکوک کسان نیولی دي. دوی وایي دا کمپین له درو ورځو راهیسې روان دی چې پکې یې په لوړه اندازه چرس، پوډر، آیس او شراب ترلاسه کړي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي د نشه یي موادو د استعمال په اړه د آگاهۍ کمپین ته اړتیا ده. طارق ورکزی تفصیل راکوي.
د کورمې ضلع انتظامیه له تېرو درې ورځو راهیسې د نشه یي توکیو پر ضد په لویه کچه مهم روان کړی دی. معلوماتو تر مخه په دغه مهم کې تر اوسه د چرسو، پوډرو او آیس په درجنه پوړې او په سلګونه لیټره دیسی شراب د برامد کېدو نه علاوه تر شلو پورې ککړ تانان نیول شوي دي. د کوزي کورمې تحصیلدار امتیاز علي شاه وایي هلته د نشه یي توکیو د زیات استعمال راپورونه ورته د ترلاسه کېدو وروسته دا مهم روان کړی دی.
شی مواد کم استعمالی تاسو بچیو استعمالی ورونو میں استعمالی نو دا تبکی کی تاسو ته پکار دی چې مسره کو اپریشن وکي او چې مونږ ته نشندہی وکي زیار پلان کی ځای کې خرسي کی چې مور بن فور دغه کو ایکشن خلو کنه.
بل خو ځای خلک دغه مهم په شروع کې دوه ډیر خوشاله دي او وای د منشیاتو پر استعمال وس کم عمره ماشومان هم لیدل کیږي چې دا ډیر خطرناک خبره ده. د تری منګلو ادریس خان غوښتنه وکړه چې لته سره حکومت د نشئی توکیو په اړه د آگاهی یو کمپاین هم پیل کړي چې ځوانانو ته د دې د بدو اثراتو پته لګیږي.
څنګه چې پولیو د پاره بکه ته اور باندې یو مهم چلیږي، اویرنس کمپین چلیږي، نو دغه شانت چې کوم دی اویرنس کمپین شروع شي او ورسره ورسره هغه ځایونو بندیز وشي په کوم ځایونو چې دغه نشئی مواد آیس یا چرس، پوډر، شراب وغیرہ چې کوم دی هغه تیاریږي او سنټرل کوروم ته او اپر کورتم ایکسټینڈ کی آواز صرف لوور کورم تنا.
د کورمې انتظامیه د نشئی توکیو پر ضد دا مهم په داسې وخت کې پیل کړی دی چې د ستمبر په لسمه د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار سیټ د یو درخواست له لارې د قبایلي ضلعو ډپټي کمشنرانو ته دا حکم ورکړی چې نشئی توکي او په خاصه توګه د آیس په خرڅ او د استعمال پر ضد دی سخت ګامونه واخلي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، په پاکستان کې د کرکټ یو مینوال په هند کې د کرکټ یو بل مینوال ته په متحده عرب اماراتو کې د ایشیا جام د سیالیو لیدو ټکټ اخیسته دی. د فرانسې خبری اژانس د دواړو له قوله وایي چې دوستي او ملګرتیا په پولو نه ساریږي. هند او بنگلاديش نن د اتلولۍ په پایلوبه کې سره مخامخېږي. ملیحه میرزاده تفصیل راکوي.
اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي د هند او پاکستان حکومتونه خای لا خبرو اترو ته تیار نه دي. خو بیا هم د پاکستان محمد بشیر د کرکټ یو مشهور هندي مینوال سودیر کومار ته د ایشیا کپ ټیکټ په خپلو پیسو اخستې دي. ایجنسی لیکي او د شکلن کومار د مظفرپور بهار دي او د هند د کرکټ ټیم یې ډیر خوښ دي. کومار د تماشایانو په حیثیت د هندي کرکټ لوبډلې په حمایت په ټوله نړۍ ګرځېدلې دي. خو دا ځل په متحده عرب اماراتو کې د کیدونکو کرکټ لوبو نه ځکه پاتې شو چې د هغه د پیسو مرسته کوونکي سچن تندولکر سره رابطه ونه شوه. بشیر اے ایف پی خبری ایجنسی ته ویل چې له کومار نه یې تپوس وکړو چې د ایشیا کپ کتو ته دوبۍ ته ورځي که نه، خو د سپانسرشپ د نه لرلو له امله یې زړه مات وو. د امریکا د شیکاګو اوسېدونکي بشیر وایي نو ځکه یې ورته ټکټ واخیستو او په دوبۍ کې ورته د اوسېدو انتظام وکړو. د کومار او بشیر لومړی ملاقات اول په کال 2011 کې د کرکټ نړیوال کپ په وخت شوی. دا غي پس دوی دواړه ملګری شول او د هند او پاکستان کرکټ میچونو لیدو ته ورځي. اجانس ته کومار لخلیلی کی بشیر ورته ثابت کړه چې ملګرتیا د پولې محتاج نه ده. هغه وویل د میچونو دوران دی او بشیر یو بل ښه تنګوي، خو په اخره کې کرکټ د دواړو هیوادونو وګړي یو بل ته نږدې کوي. بشیر په شیکاګو کې یو ریسټورانټ چلوي او د هندي کرکټ ټیم پخوانی کپتان مهندر سنگھ دھونی اکثره بشیر ته د لوبو ټیکټ ورکوي. کومار د هند سلور شپېته ټیسټ لوبې، تر 300 زیات یو ورځنی نړیوال میچونه او 2 ټی ټوینټي انټرنیشنل لوبې کتلې دي. هغه په 2006 کې پاکستان ته هم تللی و. کومار وای په پاکستان کې ورته ډیره مینه ورکړل شوې وه، خو ویزه یې ډیره په ګرانه حاصله کړې وه او په مشکله ورته په سایکل واګا بارډر نه د اوختو اجازت ورکړل شوی و. دغه شان بشیر هم هند ته تللی دی او وایي چې ډیر ښه هرکلی یې شوی و. بشیر وایي چې څه هم وي د دواړو هیوادونو د ولس ترمنځ ډیره مینه موجوده ده. کومار هیله مند دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له وجې به د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه شي او لوبو ته به وده ملاوه شي.
د ملیحه میرزاده له دغه رپورټ سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسېده. اوس تاسو کولی شئ چې را سره د خپلو سیمو تازه مهم او لوی خبرونه شریک کړئ. ما هم درته شیان راوړي دي، هغه به هم زه در سره شریکوم. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی، هلته را سره خبرونه شریک کړئ. خو په تفصیلي راته لیکي او تازه خبر چې کله موږ وایو د هغې مطلب دای چې خبر باید زیات چې ډېر ځنډن پخوانی شوی نو پرونی دي د دې نه زیات چې زوړی نو بس بیا هغه زوړ خبرې هغه بیا په تازه کې نه شمارل کېږي. او مهم او لوی خبر چې هغه ستاسو سیمه چې اغېزمنې ټوله هغه سې خبرې یعنی که په یو ځای کې یو وړوکی د کرکټ ټورنمنټ روان نو هغه دومره غټ خبر نشي کېدی. موږ چې دغه کم خبرونه تاسو سره شریکو دغه سې خبرونه را سره شریکولای شي او دا لازمی خبره ده چې تاسو په سیمو کې ډېر لوی لوی پیښې روان دي ډېر لوی لوی کارونه روان دي. او بل خبره دلته اکثر ماته خلک په فیسبوک باندې لیکي چې خبر چې دی هغه خیر خیریت دی زموږ په سیمه کې. ضروري نه دی چې خبر دې د چا د مرګ یا د تاوتریخوالي معنا ولري. نور هم ډېر داسې شیان شته دي چې ورته خبر ویل کېږي یعنی یو نوی شی ورته ویل کېږي. نو پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی هلته را سره شریکولی شئ په ټلیفون را سره رابطه کولی شئ په سکایپ را سره رابطه کولی شئ په فیسبوک کې ځینې تبصرې هم راغلي دي زه به هغه وګورم چې په هغې کې کوم خبرې هغه به در سره شریک کړم. تر هغې پورې تاسو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې واورئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي
0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25 0000 24 11 40 25.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون نه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نو شمیرې لسان سره ولیکه
0800 22 0333.
او که انټرنیټ لري نو کولی شي موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړي.
پته یې ده مشال رادیو.
مشال رادیو ته وګیاست پر فیسبوک باندې ځینو کسانو راته تبصری لیکلی دی. قادر ولی، خلیل رحمان او عبدالسلام اسحاقزی درې واړو د پارلماني ټاکنو لپاره په افغانستان کې د کمپین ذکر کړی دی. د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره دغه کمپینونه چې دي بیګا چې څنګه تاریخ بدل شو یعنی 28 سپتمبر شو د شپې له 12 بجو راهیسې شروع شول. هلته د افغانستان انتخاباتي کمیشن دا هم ویلي دي چې 4000 بایومیټریک مشینونه یې ترلاسه کړي دي او دا مشینونه چې دي په دې په ذریعه باندې به خلک رایه ورکوي. 40000 تقریبا نور چې دي هغه هم رارسیدونکي دي. نو دا تبصرې د افغانستان د انتخاباتي کمپین په اړه وي. ټاکل شوې ده چې په ولسي جرګې یا د پارلمان انتخابات په افغانستان کې په اکتوبر میاشت کې یعنی راتلونکي میاشت کې وشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت دا هم غوښتنه کړې ده چې دغه نوماندان یا امیدواران یا کاندیدان چې دي د دوی د خوندیتوب بندوبست هم وکړي. یو کس را سره دی او د غواړي چې خبر را سره شریک کړي. ستړي مشه نوم او سیمه.
ستړي مشه په میرجان لاله عارف وزیر هم در سره را کراچی.
عارف وزیر صاحب
جی
خ په خیر راغلی څنګه یې خی؟
شکر دی تاسو خو هم کران خدي
مننه خوشاله اوسې. کراچۍ مو څه خبر راوړی راته؟
کراچۍ خدا خبر دی یو د کرکټ خبر به درکم. ما جنن به بنگلاديش او بھارت د فائنل اخلو به کې یم نسامي دی بخیری میچ کوي د فائنل.
صحیح دی.
بل خبر دا سره شرکت کوړم چې زمونږ د برمل اوسیدونکو چې دلته راغلي دي کراچۍ ته ډیر زیات شمیر کې راغلي دي دوی د اوسېدو ځای نس کنه لکه پریشان دي.
دا خو یو ستونزه ده. دا خو خبر نه و وزیر صاحب. دا دویم دا خو یو ستونزه ده. دا خو مسئله خبر چې دی هغه مختلفی. به هر تقدیر ډیره مننه خوشاله اوسې. د هارون باچا نوې غزل راغلې دی دا یو خبر دی دا در سره شریکوم.
میرے غم ہم نشینے خوب لا تیارے خونی ای ویرے تم ہم نشینی اس ہر آشپا پخارو اود کے گم ہم نشینے آئے اس ہر آشپا پخارو اود کے گم ہم نشینے خوب لتیارے خونی میویرے
مشال راډیو ته غږیا سلام پښتونخوا خبرونه دا څوک را سره دی لکم ځای ستړي مشه
بامیر ساحل روجانا استاد او استاد پروډوسر ته د مشال ډولو همکارانو ورېدونکو ته سلامونه وایم احمد وزیر يم در سره لبنونه
په خیر راغلی احمد وزیر صاحب څنګه یې خی
بس خی او الله پزل دې ډېر مودې پس مې کال درته وکړو
پروګرام چټي
روان دي او په چټي راغلی يم
ښه ژوند څنګه دی ارڅ خدي
روجانا خدی بس وخت تیری کی کراچی کې ژوند دی اوس بس بدلی مې شوې د اسلام آباد ته وزمه دغه څو دوه درې میاشتې نه پس او لګل تا موبایل ستونزه ده زړه مې غواړي چې اړیکه در سره ونیسم خو کار نه کوي. اوس مې چیمپیئن ته وي چې کال ورته وکړ. روجان را به شو پروګرام ته.
صحیح دی او خبر را سره شریک.
ټولو نه اول خو زه هر اوریدونکي ته دا ریکویسټ کوم چې اول دې د پروګرام په موضوع باندې او د پروګرام مقصد مطلب باندې دې ځان پوه کړي او بیا دې راشي خبرې دې وکړي. نه دې ستاسو وخت ضایع کوي نه دې خپل وخت ضایع کوي. زه به درته راشم. پرون شم احمد وزیر چې کوم زمونږ مینې دی د بنو هغه دلته راغلی و. زمونږ چې کوم روډ دی د هاوی دو نون څخه تر لنډی ډاک پورې په هغه باندې کار شروع کړ. د هغې افتتاح یې وکړله. هغې نه پس چې کوم نور داسې کارونه دی کلي علاقې کې یوه کمیټي جوړه شوه چې کوم سرکاري کار وي هغه ته به وایي او د هغې نه پس په هغه هغې باندې کار شروع کوي. او هغې نه پس که چېرته تاسو دا یو پروګرام کې راولئ چې دنه مونږ څه مطالبې دي هغه ځنې وکړو. بل زمونږ د کرکټ ګراوند و هغه سرکاري ځمکه کې و. نو اوس په هغې باندې سرکاري ځمکه چې کومه ده په هغې باندې بوټي وکرل هغه زمونږ کرکټ ګراوند یې وران کړو. نو دا زمونږ
د
دا اپیل دی چې چېرته دغه مونږ ته بیا ودان کړي.
اوکې مننه. خوشاله اوسې وزیر صاحب آباد اوسې. احمد وزیر را سره و او اوریدونکو لکه تاسو ته چې معلومه ده زه به در سره خپلې هم څېړنې شریکوم. زه دلته دا ګورم نجیب همدرد په اماراتو کې اوسي او دی وایي چې د آسیا جام پایلوبې ته هلته خلک په اماراتو کې خوشحاله دي او دی وایي چې امکان لري چې دی هم ورته ورشي. پر همدې موضوع باندې راته ای بی محمد الله منګل هم لیکلي دي او لیکلي دي چې دغه دی نن لوبه پیلېږي د آسیا کپ پایلوبه ده. او نور راته چا یو بل کس هم راته په همدې موضوع باندې یو شی لیکلی و. خو بهرحال اکبر خان وزیر لیکي له بنو څخه چې زموږ په بنو کې میریان روډ په 2013 کې ایم این اے شاه محمد وزیر افتتاح کړی و اوس وی کار ورباندې روان دی. ښه. او خلیل رحمان نیازی هم د کمپین د پارلماني انتخاباتو د کمپین په باره کې راته لیکلی دي. او جمال خان لیکلی دي چې د قبایلي سیمو د ځوانانو د غورځنګ په شکایت باندې د روغتیا ادارې د دغه سیمو لپاره د روغتیا د ادارې مشر اکشن اخیستی دی اقدام کړی دی. او غیر فعال کلینیکونه چې دي د هغو د فعالولو دپاره یې هلته د ایجنسیو یا دغه د ضلعو هغه ډاکترانو ته سپارښتنې کړي دي او هدایات یې ورته ورکړي دي. ظفرالله زلان لیکي چې نن 15 ورځ ده چې پولیو کمپین روان دی په بلوچستان کې. عمر خان سهیل لیکي چې د کلیو پراختیا وزارت د افغانستان په پام کې لري چې د 14 سرحدي ولایتونو 2,300,000 کورنیو ته برښنا ورسوي او په دې کار طرحې باندې کار روان دی. اس ایم ملنګ اپریدی لیکلي دي چې دلته بغزاده دانش نومیالی سندرغاړی چې دی په دوبۍ کې دوبۍ ته وي ورزي. صحیح دی. او عزیز رحمان اورگزی لیکلی دي چې مخکې به د مشال رادیو خپرونې ډاونلوډ کېدې اوس ګوګل نه نه ډاونلوډ کیږي. بالکل کیږي. پکې د هغې هغه سیستم چې دی لږ دغه دی پرمخ بدل شوی غوندې دی. هغې کې تاسو حتی هغه کوالټي هم انتخابولی شي. ټولې خپرونې ډاونلوډ کولی شي. د آصف حسین په غږ درته سندره نشروم بیا چې ما کمی څېړنې لیکلي دي له ځانه سره دا در سره شریکوم.
خیر دے ٹول نن لالا زر دغا سے پہر پری دوا. خیر دے ٹول نن لالا زر دغا سے پہر پری دوا. اور زم قدم کے خمے خپل زنگن تسر پری دوا. اور زم قدم کے خمے خپل زنگن تسر پری دوا. خیر دے ٹولن لالا زدغا سے پڑھ پے دوا. خیر دے ٹولن لالا زدغا سے پڑھ پے دوا. خیر دے ٹولن لالا زدغا سے پڑھ پے دوا.
شانتے یوسف پشانتے شلتا لپس ہمیں پسرگوں کے نظر پہ دوا پزن قدم کے پزن گن تسر پہ دوا خیر دیکھو جن
مشال راډیو ته وګیاست. زه به در سره لومړی څېړنه شریک کړم په مالیکولر سایکایټری په نوم باندې یو اکادمیک ژورنال دی. په دې کې یوه نوې څېړنه خپره شوې ده چې پکې راغلي دي چې د مدیترانې یا روم سمندرګي غذا د خپګان یا ګروم په درملنه کې مرسته کوي. دا لیکنه په تیرو اتو کلونو کې د خپرو شویو یو څلوېښتو څېړنو د بیا کتنې په اساس باندې شوې ده. همدغه یو څلوېښت څېړنې چې وي هغه هم د همدغې غذا یا د دغې خوړو په اړه باندې شوې وي. خو مدیترانې ډایټ یا غذا چې دا هغه څه ته وایي دا درته زه روښانوم. په دې خوړو کې سبزی وي، میوې وي، وچه میوه. خو په وچه میوه کې هغه میوې نه وي لکه کجوري، خرما، دا شیان پکې نه شامل، بلکې په دې کې هغه زړو والا وچه میوه شامل دی لکه بادام شو، غوزان، ممپلی، زنغوزی ورته وایي یا جنغوزی ورته وایي، دغسې زړی چې لري. دا وچه میوه، د زیتون تیل او ماهای پکې شامل دی. بس دا شیان پکې شامل دي. د دې نه علاوه نور شیان چې دي هغه نه دي خوړل پکار. هر څوک چې وزن کمول غواړي نو د مدیترانی ډایټ یا غذا چې ده متوازن خواړه هغه همدغه دي. په دې کې سبزی دي، عادي میوې دي، وچه میوه لکه بادام، غوزان، ممپلی، جنغوزی، د زیتون تیل او ماهای پکې شامل دي. د دې نه علاوه ماسته، شړومبې، شیدې او غوخه، نور ډول غوخه لکه د چرګ غوخه یا د پسه غوخه یا د غوی غوخه، دا شیان چې دي دا خلک چې بیا په دې طریقه باندې وزن کمی نو نه خوري یا بالکل کم خوري. د یونیورسټي کالج لندن څېړنیزې ډلې ویلي دي چې شواهد ښیي چې دغه غذا چې چا استعمال کړې ده په طبیعت باندې ښه اثر کیږي او له دې سره ورو ورو هغه د ډپریشن یا د خپګان مرض ختمیږي. خو د څېړونکو دا هم ویلي دي چې لا هم ډیر وخت اړتیا ده چې د خپلې مطالعې او نظریې موندنې له ازموینو یا تجربو تیرې کړي او بیا یوه وروستۍ پایله خپره کړي. البته د وزن کمولو لپاره بهترینه لار همدا کېدای شي. د وزن د ذکر مې چې وکړ نو دویمه څېړنه در سره شریکوم. د برتانیې یوې نوې څېړنې ښیي چې د ښځو چاغوالی په هغوی کې د سرطان یو لوی لامل دی. د برتانیې د سرطان څېړنیزې ادارې په خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې پرون خپور شو چې په راتلونکو څو لسیزو کې به چاغوالی د ښځینه سرطان یو لوی لامل وګرځي. په هغه هېواد کې د سګرټو څښلو له کبله سړي چې دي هغه زیات د سرطان په سرطان باندې اخته کیږي. خو د وزن کمولو سپارښتنه کړې ده د رپورټ. او په برتانیا کې د وزن موضوع چې دا ډیره زیاته ده ځکه چې ډیر خلک چې دي په برتانیا کې هغه وزن زیات دی. زموږ په وطنونو کې هم د ښځو وزن په مختلفو سیمو کې که زیاتیږي نو د هغې د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي ځکه چې دا بیا پکې د سرطان یو لوی لامل ګرځېدای شي. د ظهیر زمان په غږ درته سندره نشرو.
بابا زندگی تیرا وم ستانا بغیر جن پا از غو تیرا وم خوالا میرا شا چھے مینا دکم خوالا میرا شا چھے مینا دکم تا بدمی نے کھولے سہر کم بدمی نے خون سہرم سا پوفا با زندگی تیرا ہم سانا بغیر جم پز ہو تیرا ہم خوالا میرا شا.
مشال راډیو ته غواګیاست د ساينس په نوم باندې یو ډېر معتبر ډېر مشهور ژورنال دی. دا هغې نوې څېړنه ده او هغې څېړنه کې دا راغلي دي چې د کیمیاوي موادو له کبله چې دا د بحرونو او د سمندرګیو اوبه ککړې شوې دي نو هغې یو ډول ویل ماهی دی کیلر ویل ورته وایي یعنی وژونکی ویل. دا ډېر لوی ماهی دی د دې ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د دغه کیمیاوي ماده چې کومه زیاته زهرجنه ده د دې نوم دی پولی کلورینیټډ بای فینایلز. خدا هغه ماده ده چې په 1920 لسیزه کې به له دې څخه پلاستیکونه رنګونه او نور دا برقی سامان آلات وغیره به چې جوړېدل لکه دا تارونه به چې جوړېدل نو د دوی هغه پوښونه وغیره به د دینه جوړېدل. بیا وروسته ساینسپوهانو دا معلومه کړه چې دا خو ډېر زهرجن شی دی. نو په 1990 کال کې امریکا ورباندې بندیز ولګاوه، په 1980 کې په جوړولو باندې برطانیه بندیز ولګاوه، بیا هغې نه وروسته اروپایي ټولنې هم ټول بندیز ورباندې ولګاوه. خو ته له 1945 څخه تر 1980 کاله پورې اروپا 300,000 ټنه دا ماده جوړه کړې وه چې هغه بحرونو او سمندرونو ته ورغلې وه. یوازې شمالي کوریا اوس هم دغه پولی کلورینیټډ بای فینایلز جوړوي. اوس ساینسپوهانو په ساینس جورنال کې چې دغه څېړنه کړې ده دوی پکې دا لیکلي دي چې دغه کیمیاوي مواد چې په اوبو کې دا د خزینه ویل ماهیانو هغه د هګیو جوړولو نظام چې دی تولیدي نظام چې دی هغه اغیزمنۍ په هغو په بدن کې ورجذبیږي او بیا بچی نشي پیدا کولی. نو د دې د وجې نه د دوی هغه نسل چې دی له خطر سره مخامخ دی. نو اوس ساینسپوهان په دې باندې هڅه کوي چې په څه طریقه باندې دغه کیمیاوي ماده له بحري اوبو څخه خلاصه کړي. دا هم د یادونې وړ ده چې دغه ماده چې دا 300,000 ټنه ما وښودل چې یوازې په اروپا کې په 1900 کې جوړه شوې وه دا هم تر اوسه پورې د دغو هیوادونو ساینسپوهان او حکومتونه په دې باندې نه دي توانېدلي چې دا ختمه کړي په داسې محفوظه طریقه باندې دا له نړۍ څخه ختمه کړي چې نور تاوان ونه رسي. نو تاسو ته اوس معلومیږي چې کیمیاوي ماده د خلکو ژوند ته څومره زیات تاوان رسي او ورسره ورسره یې د سمندري ژوي او ژوند څنګه طریقې سره ګواښلې دي.
Give me